السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2014 کال د فروری د میاشتې 13 نیټه ده ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې پر یو شمېر کورونو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو فاول خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو
سر ټکی په مومندو کې د خزدار ځواک د وژل شوو غړیو د جنازې لمونځ نن په غلنې کې وسو په پاکستان کې میشته یو افغان ښوونکي د ورکی فاونډیشن لخوا د استادانو د نړیوالې جایزې ګلوبل ټیچر پرایز لپاره نوم ورسوي په نومونو کې راغلی ده د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د پرونی بمې حملې وروسته د دې هېواد حکومت وایي جنګي الوتکو له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کلدي وسوالو پر مرکزونو بمباري کړې ده او سم د خبرونو تفصیل په مومندو کې د خاصدار ځواک ته وشل شو غړیو د جنازې لمونځ نن په غلنې کې وسوده کسان بیګا په دوه بیلابیلو پیښو کې وشل شوی لومړی پیښه په دروازګۍ یک غونډ کې سوي چې وسوالو حل ته په شمسي ټوبل موجود د خاصدار ځواک دوه غړي په دزو ووشل په دومره پیښه کې هم وسوالو بیګا نه وخت د خاصدار ځواک پر لاټري نومې پوسټه برید وکړ او د یاد ځواک و غړي ووشل د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار پر لاټري پوسټه د برید زماري منلی ده تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشتوسو دو ملکانو ویډیو خبره کړې ده د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلی لخوا مشال ریډیو ته په لږ څه ویډیو کې ملک جانان او مزکای په یو کوټه کې ناس شوډل سوي دي د یادونې وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې د پېښور خوست روانو چې وتښتوسو دوی له شمالي وزیرستان خوست د تللو کډوالو د بیرته ستنولو پر موضوع له جنو حکومتي چارواکو سره غږېدلی وو پاکستان وایي د افغانستان پخوانی گورنر فضل الله واحدی د منډلو حسی له هم روان دي شغلی وایي د تیرې جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د رکسو د پاکستان خارجه چارو وزارت وایان محمد نفیس نن په اسلام آباد کې خبرونه تول چې د فضل الله واحدی د منډلو لپاره د داخله وزارت لوري وډاله جوړه شوې ده تر اوسه معلومه نه ده چې شغلی واحدی تشتو سوې دي او کنه بلې پېښه سره مخامخ سوې دي په پاکستان کې میشته یو افغان ښوونکی د ورکی فاونډیشن لخوا د استادانو د نړیوالې جایزې ګلوبل ټیچرز پرایز لپاره نومول شوی ده د دې جایزې لپاره له 1340 هیوادونو څخه 8000 کسانو درخواستونه ورکړي خو یوازې په کې لس د مقابلې لپاره وټاکل شو چې په کې عقیلا صفه هم شامله ده د دوی نمونه پرون وتلی ساينس پو سټیفن هاکینګز اعلان کړل په دوی کې به یو ته جایزه ورکول کیږي عقیلا صفه نن مشالې ډول چې د جایزې لپاره د دې کاندیدو خوشاله کړي ده
اوس ګلوبل فیچر ایوارد کې هم زمان نوم دی پلسو نفرو کې نو ما ته ډیر به افتخار زی دی او مننه کوم د هغه چانه چې په دې اسه کې هغه زحمت ایستلی دی او زما د دغه خدمت قدر یې کړی دی
اخلای صفته تیر کال د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې نشار د ښوونکو په برخه کې د خدمت په بدل کې جایزه ورکړې و د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وايي په جګړه کې له ماشومانو استفاده د منلو وړ نه ده د دې کمیشن وایي رفیع الله بیدار بیگا مشال ریډیو ټول په 2015 کال کې توبل هر وخت په افغانستان کې له وړوکو ماشومانو په جګړو کې ډیر کار اخیستل شوی دی
استفاده در
سال گذشته کې صورت گرفته د دولت مخالفین د جنگی موادو په وړلو د جنگی موادو په ځای پر ځای کولو ځانمرګ بریدونه کې او ان تر دې چې په ځینو حالاتو کې د استخباری مقاصد لپاره له کوچنیو استفاده کوي دا خبره رفیع الله بیدار وکړه تر دې ورځ وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په ریپورت کې ویلي چې وسلوال طالبانو تیر کال په عملیاتو د ماینونو د کرور لپاره له ماشومانو ډېر استفاده کړې ده خو طالبان دا نه مني د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې له افغان حکومت غواړي چې باید ډېر ژر د دوی کار پیل او له بې ځایه وخت تیرولو څخه ډډه وسي د دغه کمیشن غړي محمد نعیم ایوبزاده نن مشالې ډول اړتیا ده په افغانستان کې د پاکو ټولو ته د قبول وړ انتخابات لپاره بدلونونه رامنځته شي
له وخت رولو څخه ډډه وشي باید زمونږ کار ژر پیل شي باید خلک ډیر په انتظار کې پرې نږدو او اړتیا ده چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره قرار قرار د بدلونونو په لور ولاړ شو
خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي کابینې د تقنیني فرمان متن منظور کړی چې تر اداري مراحلو وروسته به ولسمشر هم منظوري ورکړي د ترکیې په پلازمېنه انقره کې له پرونی بمې حملې وروسته د دې هېواد حکومت وایي جنګي الوتکو له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردي وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې ده د ترکی فوج وای جټ الوتکو یې تیر شپه په تنین سیمه کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی له شپېتو تر اویا پورې وسلوال په نښه کړل. په انقره کې پرون ماښام پر یوه پوځي قطار چې د تیرېدو په حال کې و موټر بم چاودنه وسوه. د ترکی مرستیال لومړي وزیر کورتلوموش وویل چې په دې برید کې 28 کسان ووژل سو. بلخوا د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان نن اذربایجان ته خپل سفر ځنډولی دی. ملګرو ملتونو وایي د دوی یو کاروان چې ژوند ژغورونکي مواد یې اخیستي وو د شام 15 محاصره سوو سیمو ته رسېدلی دی. د سازمان چارواکي وایي دغه کاروان چې خواړه د طب سامان والات او دوایانې اخیستي وي نن د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو مادایا مودامیا زبادانی او د حکومت پلو ځواکونو تر واک لاندې شمالي کلیو فوها او کفریا ته ورسېدی. دا مرسته 1,00,000 کسانو ته رسول شوې ده. ملګرو ملتونو وایي د شام په محاصره سوو سیمو کې 15,00,000 کسان ژوند کوي. د پاکستان سپر لیگ لومړی پړاو بیګا پای ته ورسید. د لاهور کندلندرز په نامه لوبډله د کمزوري لوبې له کبله له دې شل ورځې ټورنمنټ ووته. د پاکستان سپر لیگ دوم پړاو لومړی لوبه سبا د پېښور زلمی او کوټي ګلیډیټر ترمنځ او دوم لوبه د شنبه پر ورځ د کراچي کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ ترسره کیږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله آسیا کپ ته د لارمندنې لپاره سبا له متحده عرب امارات سره په بنګلاديش کې لوبېږي. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل. سراجیر د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ لس پیسې غستل کیږي، یو په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي، یو پاونډ په 1.50 روپۍ 40 پیسې او په 1.25 روپۍ 10 پیسې، یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسې، د متحده عرب امارات درهم 25.50 روپۍ او په 29 روپۍ 10 پیسې، د سعودي عرب ریال 25 روپۍ او 25 روپۍ 40 پیسې، او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.53 روپۍ، او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي، او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 10 او زیات نه زیات 22، بنو کې 9 او 15، او کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. او د کرنسی او بیو موسم حال مولا سراج زهیره واوریده. په خبرونه کې به واوري: په مومندو ایجنسی کې تیره شپه د خاصه دار ځواک نه سرتیری وژل شوی دی. یو ځای اوسیدونکی وایي د فاټا سیکریټریټ لخوا په ایفار بنو او شمالي وزیرستان کې د سکولونو د تړلو یا په نورو سکولونو کې د ورګرډولو فیصلې پاړه ځای مشران سوای
میرزا مجبور امینا چې په یو سکول کې 20 کسون یا 30 کسون سبق وایي او تا هغه شټاپ او هغه وړ کی او بل ځکه کتابوزه بدالې کې او خاتمې کې او باندې کې.
په کوټه کې د عوامي نشګون لخوا د بچا خان او ولی خان د تلین منځنه حل درکو.
بچا خان هغه سړی و چې په هغه کال کې د سیاست کوي، د عدم تشدد سیاست کوي، د چا چې وچ بچی چې پیدا شي اول واره د ځان پس د دوی په غوښ کې چې ژغ راځي هغه به ګولۍ راسي.
په اونیس پروګرام روښانه مستقبل کې درته په بلوچستان کې د یوې غیر سرکاري ادارې د هلو ځلو په اړه معلومات درکو.
تر اوسه پورې موږ ودولکه ځوانانو ته مختلف تربیتي پروګرامونه د دوی لپاره موږ کړي دي. د 2,00,000 ځوانان یې په پاکستان کې تر تربیتي عمل را تېر کړي دي.
لمشال ریډیو سروسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په مومندو ایجنسی کې تیره شپه په دوو بیلابیلو پیښو کې د خاصه دار ځواک نه سرتیری وژل شوی دی. چارواکي وایي لومړی پیښه په دروازګې سیمه کې او دویمه په لاټري چیک پوسټ کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د لاټري چیک پوسټ د برید ذمهواري منلې چې ورکې اووه خاصه دار وژل شوي دي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
په محمود ایجنسی کې بیګا د شپې په دوه بیلابیلو پیښو کې 9 خاصدار غړي وژل شوي دي. په دغه کې د وو خاصدارو مړي د غلنې محمود ایجنسی لوی روغتون ته وړل شوي وو. د یاد روغتون مشر ډاکټر ریاض خان وای
وډټ ورډی چې تل تروري چې ټول په ګولوي استریو ټول په زرونی استریو هغه ځاګه ریپورت سو دغه مولي په لور نور په سولوس کې کفنونو په نور ورته دغه کوي او پټه وټه ده
په دې وجه شو کې و تنان په لټري پوسټ باندې لې تحصیل او دوه تنان په دروازګې یکون کې وجل شوی دی یو تن امین چې د دروازګې وسیدون کې دی وای چې د پیخ په وخت هغه د ټوپکونو د ډزونو اوازونه اوریدل
تقریبا بس بجې خو وې دا سي د دې ډېر زیات دی دوه طرفه دوه کسانو اوس دوه کړي دي کنه د شپې به دوه
او د شو قدر تحصیل پسې مشنو غونډو کې د سارو یو روغتون هم په باروتو الوزول شوې د سرو کلی تانې د پولیسو مدد محرر مشال رډیو ته وویل
چې کومه دماکه شوې د ګورنمنت وټرنری هسپتال میجر حبیب الله کورونه یو کمره او یو کچن
او په لاټري پوسټ کې د وژل شوو خاصدارو د وژنې پړه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په خپل سر منلې او وایي چې د وژل شوو خاصدارو وسلې هم له ځان سره وړي شانواز مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو اوریدل چې د مومند ایجنسی د برید ذمہواری جماعت الاحرار ډلې منلې ده بلخوا تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې د هغو دوه ملکانو ویډیو خپره کړې چې 15 ورځې وړاندې خوست په لاره د کرم ایجنسی له ببرک تاڼې نه تختول شي وو په ویډیو کې دواړه مشران د ژمي په لباس کې ښودل کیږي طالبانو د دغو مشرانو د خوشي کولو لپاره څه ډول شرایط نه دي وړاندې کړي خو وایي د یوې جرګې له لارې به د دغو مشرانو د برخلیک پریکړه کوي سیلاب مسعود رپورټ لري
د تاریخ طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ڈال جو کمانڈر سیف اللہ وزیر مشال ریڈیو تا د قطبی وزیرستان دا اغو دو ملکانو جنان او مزاگای لیا مزادین ویڈیو را لجلی دا چکوم دے دغی ڈال زن کسانو پینزو رز مخشی دے قرم ببرک تانی دی سیمینا آغا وقت تشتولی و چکالا دوی دے پشتونخواست تر پندغولی پیشاورنا دے افغانستان خو سیمی تا بیرتا روان دا ویڈیو پشپیش منٹا پنزت سالویش سیکنٹونو بند مشتمل دا دوارا ملکون پا ویڈیو کشی پا یوے کوٹیک شناس توشولی شوی جوات کڑی شوی دی پا گرم تک روک شن غشتی پا سرونای چترلائی ٹوپائی پا گونڈوپ شوی گرم کمبالا غوڑے دلے دا دے طالبانو یو ملگرائی چی پا ویڈیو کشی وشولی جوات کڑای شوی ندائی دے دوینا پشتانے گاوی جنے کیوی دے جنان پا نوم پا جندلائی ملک دے طالب دے یو پشتنے پدا رنگ جواب ورکھوی یادا دیوی چدا ملکون دا افغانستان خوست سیمے تا پکڈو ورا غلیو دے قطبی وزیرستان قبائلیانو دے بیر تارا تک دے پارا دے گرینڈ جرگے پا وساطات دے زن حکومتی چارواکیو سارا جاگ دلی و خو خوستا دے واپس تک پا وقت دے طالبانو پا منگولو کشے شکیل شوال دا دے ہاں یادوی چھ پا داغا بار ایک شے دے طالبانو یو بل کمانڈر کاری سے فلا مسعود تیر مسخوتان مشال ریڈیو تا دے ٹیلی فون پہ لیکے وشوالی دی چھ دے بندیانو ملکانو پا بار ایک شے دوی پا خوست کشے دے مشتو وزیرو مسعودو او داوڑو کبالیانو دے مشرانو ملکانو عالمانو جرگارا غشت دا چھ پا کمک شے با دے دغو ملکانو دے خوشی کولو لیا بندی ساتلو پریکڑا کیجی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
دا پاکستان احتساب کمی اداره وایي د نه پړه د وزیر اعظم وینا درناوی کوي او د هغه د وړاندیزونو په رڼا کې به د احتساب عمل ښه کوي هلته د پاکستان سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف په بیان انتقاد کړی او وایي د هیواد نورو برخو په ګډون په پنجاب کې هم د احتساب ادارې کاروایانې په کار دي رابعه اکرم خان له معلومات سره
د پاکستان قومی احتساب بیورو نیب د وزیر اعظم لاړه خبر کړی شوی بیان په اړه خپل رد عمل کې وایي د وزیر اعظم د رائے احترام کوي خو ځینې مسلې ورته په ورسه کې ترلاسه شوي دي د څه د لرې کولو لپاره اقداماتو چتوي د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا نیب خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د تجویزونو په رڼا کې د احتساب عمل د ښه جوړولو کوشش کوي او د وفاقي حکومت د عدم مداخلت له وجې دا اداره یوه ازاده او خودمختاره اداره ده یاد دي چې د نهې په ورځ بهاولپور کې د واکمن ګوند مسلم لیګ نون غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف په قومي احتساب بیورو تنقید کړی وو او ویلي وو چې نیب دې په کورونو او دفترونو کې خلک نه زوروي او ذمېواري سره د کار ترسره کوي. وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د حکومت په لار کې ځینې خنډونه، پابندیانې او قوانین دي او له دې علاوه داسې ادارې دي کمې چې منځ کې ولاړې دي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند لاړخه د وزیر اعظم په بیان تنقید هم راغلی وو او ویلي وو چې نیب پنجاب ته د تلو خبره وکړه، نو د حکمران ګوند لاړخه د بیانونو سلسله شروع شوه. د پاکستان پیپلز ګوند غړی نور عالم خان وایي دا وخت قومي احتساب بیورو کې 2500 کیسونه چلیږي چې پکې 102 د خیبر پښتونخوا دي. نو پنجاب چې د آبادۍ لحاظ سره غټه صوبه ده، هغې ته ولې استثنا حاصله شي؟
ټولو کې زیات کیسز خیبر پښتونخوا کې. قبل رخته وګورئ نو ټولو کې غټه صوبه او عوام چې کم دي یا فنډ چې کم دي، پیسه چې کم دي کې استعمالیږي، نو پنجاب آیا پنجاب مبرا ده؟ د پنجاب خلک مبرا دي یا د هغوی لیډران؟ دا شیزونه سوچ مونږ په کار وي چې ولې چې کوم دي کې زیاتې پیسې استعمالیږي هغلته به زیات کرپشن وي، نو هغه ځي خلک وانې ولې کیسونه نه وو، هغه ځي خلک ولې ارست کېږي نه؟ دا شی مونږ دا وایو که یو شی وي چې احتساب وي نو اکراس د بورډ دي، لکه د ټولو اړخونو ته دي چې هر یو سړی وي هغه احتساب په کار.
د عوامي نیشنل ګوند مرکزی بیان زاهد خان په وینا احتساب د هر چا په کار دی، خو حکمرانانو له د ترهګرۍ غوندې مهمې مسلې نه نظر اړول نه دی په کار.
کوشش د حکمرانانو دی چې هغه د هغه اهم ایشو نه چې کوم په ملک کې د هغې نه نظر واړی او بل یو داسې ایشو نه مخکې کی چې هغه په هغې باندې ډیبیټ شروع شي. نو نن که تاسو وګورئ نو ټول په نیب باندې ډیبیټ شروع شو، خو هغه خبره چې کوم اصلي ده د ملک ذاتي مسله ده، مرض دی، بیماری ده، نو هغه
همدې لړکې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړی انجینیر حامد الحق وایي چې خیبر پښتونخوا ته هم دا مسله وه، خو د قانون سازۍ د لارې دا مسله هواره کړې شوه. دی زیاتوي
په اسمبلۍ کې یو بل پیش شو، په هغه بل باندې خبرې وشولې او هغه منظور شول، نو لاره دغه وه. خو دوی چې کومې طریقې سره دا خبره وکړه نو دا غلطه طریقه وه. په کار دا دی چې دا غوښتلې وې اسمبلۍ په فلور راغوښتلې وې، د سینټ په فلور راغوښتلې وې او خبرې کړې وې، نو دا به ډېره بهتره وه. داسې خبره د سند اسمبلۍ کې مشوله، هغوی چې دی نو د رینجر اختیاراتو کمولو په سلسله کې چې خبرې اترې وکړي، نو دا ده چې دا خبره نیب متعلق خبرې کول ټیک ده، پکار وي په دغه فورم نه وي پکار چې په کوم فورم باندې نواز شریف صاحب عوامي عدالت کې دا خبرې وکړي.
د ذکر ده د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله د چهارشنبې په ورځ ویلي وو د چا خوشحالولو او یا په نورو صوبو کې د قومي احتساب بیورو لخوا د کاروایانو په لړ کې توازن پیدا کولو لپاره به قومي احتساب بیورو ته پنجاب صوبه کې د کاروایۍ اجازت نه ورکړی کیږي. واضح دی وي د رانا ثناءالله په دې بیان د پیپلز ګوند په شمول نور سیاسي ګوندونو هم تنقید کړی وو.
داور رابع اکرم خان په بنو کې ځایي او قبایلي مشران وایي حکومت په دې پلمه د ځینو سکولونو د بندولو فیصله کوي چې ګواکې ورکې د زده کوونکو شمیر کافي نه دی. دوی وایي دا کار مناسب نه دی ځکه چې د فاټا سیکریټریټ ته د تعلیم لپاره ډېرې پیسې راځي، خو د فاټا سیکریټریټ چارواکي بیا وایي نور به د ملکانو په خوښه نه بلکې د مریټ په بنیاد سکولونه پرانیزي. عمر دراز وزیر معلومات لري.
د نیم قبایلي سیمو احمد زای او عثمان زای وزیر قبایلي سیمو کې د فاټا سیکریټریټ لخوا د سکولونو یا خونځایو تړلو او یا نورو سکولونو کې ګډولو پر ځای د جرګو، مرکو او غونډو کولو لړۍ دوامداره ساتلې. د دوی په وینا فاټا سیکریټریټ لخوا نوټیفیکیشن کې قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې په سکولونو کې د اویا نه کم شمیر زده کوونکو په بنیاد خونځای یا سکولونه ختمولی شي. د شمالی وزیرستان او افاربنو تعلیم سانګې چارواکو په وینا افاربنو کې سالویخ او شمالی وزیرستان کې د 15 زیات سکولونه د دې نوټیفیکیشن تر مخه ختم کړل شوی او یا یې په نورو سکولونو کې یو ځای کړي، چې د مشرانو په وینا پکې داسې سکولونه هم شامل دي چې سلګونه زده کوونکو پکې زده کړې کولې او یا په سیمه کې همدغه یو سکول یا خونځای به و. د جاني خیل قبیلې مشر ملک مویز خان وویل د قبایلي سیمو د پسمانده ساتلو سازشونه روان دي.
موږ دا مجبوره وینه چې په یو سکول کې 20 کسون یا 30 کسون سبق وایي او ته هغه اسټاپ او هغه وړکي او بل ځای کتابوزه بدالې کې او خاتمې کې او باندې کې چې ته دا سکول نه په کیلومټري نه لرې وبل تاویر والے اور وس خاصره تلای نشي، نو دا 20 کسون دا 30 کسون دا دوی په تعلیم کړل.
ملک لیاقت علي وویل څومره پیسې چې د فاټا په نوم راځي فاټا سیکریټریټ کې ختم شي،
داغه څومره پیسې چې د برنر سي د میړ فاټا ته د میړ د تعلیم د پورا دا په دې فاټا سیکریټریټ شو ورکیږي د میړ د فاټا سکولینا دغه سه وران وی جوړ پروت دی.
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو تعلیم سانګې مشر ډایریکټر ایجوکیشن حمید الله جانا و پوښتل نو دو یو وایل
100% انرولمنٹ او کوالٹی ایجوکیشن زمنگ کمپین دے کم آؤٹ آف اسکول چلڈرن سمر ہم دی پودا پٹا گنگ اسکولوں ترا ولو زمنگ چینج را ولو تھرو ایجوکیشن زمنگ سر اسکولوں کے منسٹر دے 812 کسانو باندے یو اسکول دے تروٹ پھاٹا 875 ماشومان باندے یو اسکول دے پکی پی کے کمی دے نو د ماشومان دے چے دے پراپرلی ریشنلائزیشن وشی چے رقم زے کی دس کمی دے اگلا کمی پورا گوت کمی کمیونٹی ماشومان اسکول تا زیات را وستل نو اگلا زمونگ ہر سو ورکو آ وقت نو تیر سو چے تے ملک دے کم دے نو کران بو ورکو ولے مرٹ مان دے خبر کی گی انشاءاللہ
قبائلی مشران دریز لری چے دوی پسیمو کے پزنو زایونو کے ترلر لرو پورے یو اسکول وی او کاغا ختم شی نوشتا زکون کی با ہم دا تعلیم سخا محروم شی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د فاټا سیاسي اتحاد پرون په پیښور کې د پرېس کلب مخې ته د یوې مظاهره په ترڅ کې له حکومته د اف سی آر قانون ختمولو او قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو غوښتنه وکړه. دوی شعارونه ورکول او ویل یې اف سی آر نه مني. په پاکستان کې له یوې مودې راهیسې دا بحثونه روان دي چې اف سی آر دې ختم کړل شي او که بدلون پکې راوستل شي او همدارنګه د پښتونخوا صوبه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي که د ځانګړې صوبې حیثیت ترې ورکړل شي. له پیښوره زلان یوسفزی رپورټ لري.
دا د فاټا سیاسي اتحاد غړي دي چې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر پر ضد او یادې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زمکول لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته وکړه. د باجوړ ایجنسۍ اوسیدونکي او د فاټا سیاسي اتحاد غړي شیخ جانزاده مشال رډیو ته وویل چې د اف سی آر ختمون صوبه کې د زم کېدو او د بنیادي بشري حقونو لپاره دوی په سمدستي توګه د پاکستان په آئین کې د ضروري بدلونونو غوښتنه کوي.
دوه دفعو کې د دې لپاره بنیادي ترمیمونه غواړو چې یو 2640 دفعه د منځه لاړ شي. فاټا چې اوس د وفاق زیر انتظام د دادی د خیبر پښتونخوا زیر انتظام شي او بل یو ډیره شرمناکه دفعه چې په دې آئین کې شامل دا 240 چې د پاکستان پارلیمان په قبایلي امور کې د قبایلي مسایلو لپاره په قانون سازۍ کې واکمن جوړ شي.
د یاد اتحاد غړی او د فاټا لایرز فورم مشر ایډوکیټ اجاز محمد وایي چې دوی د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون یوازې په 2 آئینی ترمیم غواړي او د مرکزی حکومت لخوا جوړه کړې شوې کمیټي دوی ته نه ده قبوله.
وزیر اعظم صاحب کمیٹی جوڑا کلا چې داغه مشر سرتاج عزیز دی. زه هم چې د فاټا په اړه کې هغه ته هیڅ علم نشته. قادر بلوچ پکې ممبر دی، گورنر کے پی پکې ممبر دی، دوه ممبران نور دی. چې تاسو د ایجنسو وزټ وکړئ چې خلک سوي نو په 2003 کې چې کله فورسز ایجنسو ته تللو نو کمیټی راغلی و په ایجنسو باندې ګرځېدله. په څلورو میاشتو کې دوی د دریو ایجنسو وزټ وکړو خپل ملکانان ځان ته کې نه.
د فاټا سیاسي اتحاد په احتجاجي ناشته کې زیاتره شمیره د ځوانانو او زده کوونکو وه. د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل یو زده کوونکی گلولی مشال رډیو ته وویل چې له اف سی آر تر ټولو زیات زده کوونکي اغیزمن شوي دي.
په ټرایبل ایریا کې د جنگونه شروع دي، پرچې را روان وو، هغه موږ پرچې نه پرېږ دي. حالانکه مور نمبر راغلی، ډیټ شیټ راغلی، په هغه ورځ پیپر وي، هلته راته وایي چې تاسو کرفیو کې ګیرې. دا ته کله کرفیو خو نه وي چې موږ تعلیمونه به کې تباه وبا شول. د اف سی آر د لاسه سیټل کې خو چا باندې دومره کرفیو نه لګېدله.
د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی سیکریټ کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو بل جمع کړی وو، خو دغه بل قومي اسمبلی ته لوړاندې کولو ځنډول شوی دی او وزیر اعظم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټي ټاکلې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان لوی عدالت کراچۍ په شمول ټوله صوبه کې د خاروال او مرستیال خاروال یعنی میئر او ډیپیوټی میئر ټاکنې ځنډولو حکم جاری کړی دی. بلخوا متحده قومي موومنټ یا ایم کیو ایم وایي چې صوبایي حکومت بلدیاتي نمائندګانو ته واک نه ورکول غواړي او همدا وجه ده چې 4 میاشتې پس هم د خاروال ټاکنې نه دي شوې. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوښ شي.
سپریم کورٹ کی دا کراچی دا خاروال او مرستیال خاروال دا ٹاکنو پاڑا مقدمے دا اوریدنی ورستو عدالت ویلی جی کٹاکنی دا پٹی رائے دلاری کولی شنو باید سند حکومت پیس گوتے پورتا نکی پدیار دا قانونی چارو کارپو دا ایم کی ایم دا رابطہ کمیٹے گڑی گل فراز خٹک اویل چپ آئینی توگا دا مخصوصا او زوانانو دا نشستنو سے حیثیت نشتا او دا پیپلز گن حکومت خپل اکثریت سیوا کول لپارا دا سی کڑی دی او تر دے دا مئی پیو قانون کی سلور بدبنونا ہم کڑی دی
حکومت کم دے پیو ترمیم 2013 چکم ایک پدی کی سلور زل کم دے امینڈمنٹ اوگڑو پہلے کم دے شو آف ہینڈ اوگڑو بیا کم دے سیکرٹ بیلٹ کرو جائے شو آف ہینڈ کرو تو ذکر شو بوئے آگے دے بات کم دے دا سلور زل کم دے دا شو آف ہینڈ آلو دو دے
دا گل فراز خٹک پوینا چی صوبائی حکومت نغواڑی چی بلدیاتی نمائندگانو تا اختیار ور کی او ہم دا وجہ دا چی کل دا لاس اچتا ولو دا لاری دا خاروال دا ٹاکنی قانون منظور ای نو کل وائی چی دا پٹ کاغذ دا لاری با خاروال ٹاکل کی گی
یو یو رس پدی کی جکم ڈیلے کی گی یہ آغا دا خلق چکم آئینی اور بنیادی حق تھے آغا سلب کی گی اور یا دا خلاف ورزی دا اور دویم خبر دا رہا چھ سن حکومت پر دا خو دا دولو خلقو پر ذہن کے دا یعنی وہ کلیئر دا خبر کہ کم از کم جکم دے دا بجٹ دا مکمل خوڑل دا پارا جکم دے دا پروسیس چکم دے ڈیلے کی گی
پا پینزم دسمبر 2015 شوی ٹاکنو کی دا کراچے پشپا گزلو کی ایم کیو ایم زیادتر نشستون گٹلی او وسیم اختاری دا خاروال یا میر لپارا ٹاکلے دے ولی تر دے دما بلدیاتی نمائندگانو تا اختیارات ندی ورکل شوی تی لپارا متحدہ قامی مومنٹ احتجاجی مظاہرے ہم کڑی دی دا ذکر دا چی سپریم کورٹ دا مقدمی دا اوریدنی پر محال ویلی چی دا دریم مارچ پورے با دا دے کیس فیصلہ کی گی چی آیا دا خاروال ٹاکنی دی دلاس اچتا ورو دلاری یا پا کاغذ دا پٹی رائے دلاری اکڑی شی محمد عمران مشال ریڈیو کراچی
تاسو مشال ریډیو ته غواکې په کوټه کې د عوامي نشه ګوند لخوا د خان عبدالغفار خان او ولی خان تلین اومنزل شو چې پکې ریاد ګوند مرکزی او صوبایي مشرانو ویناوې وکړې او دواړو مشرانو ته د عقیدت پیرسونې وړاندې کړې. خدای نور ناصر لسیمینا نور تفصیل راکوي.
په کوټه کې د چهارشنبه په مازدیګر د عوامي نشتل ګوند د کوټې څانګې لخوا د خدای خدمتګار تحریک د بنسټ ایښودونکي باچا خان او د عوامي نشتل ګوند د پخواني مشر خان عبدالولي خان ګډ تلین ولمنځل سو. د تلین یادې غونډې ته په وینا کې د یاد ګوند یو مرکزي مشر ډاکټر عنایت الله خان وویل باچا خان په هند او پاکستان کې د عدم تشدد تر ټولو لویه هستي وه چې د همدې تایید مهاتما ګاندي هم کړی.
مهاتما ګاندي خپل په نوښت کې دا ویلي دي چې ما سره دم تشدد اور دان والے اس سیاست کی بادشاہ خان دماس دو گام مخت دے وائچ ماچ کا سیاست کا وہی پندوان کی کوئی پدا جین متو بت مت بخل کو کوئی ہاں خوران و نبخ اگر سد تشدد و توپک و پتور اگر سے خبر نو جمع پارا ڈیر آسان ہو بادشاہ خان ہاں کا سڑا وہ چاہ پہا کا کون کہ دس سیاست کوئی دے آدم تشدد سیاست کوئی دے نار والے سیاست کوئی در ورولی سیاست کوئی دا چاچ وچ بچائی چ پیدا سے اول وارد دا زان پس دودی پا غش کے
د غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اڅکسی بیا وویل پښتنو په خپل وخت کې باچا خان هم په سمه توګه منلی نه دی او په هر وخت کې یې د هغه د تحریک د پرشا تمبولو هڅې کړې.
په خپل وخت کې باچا خان ته هم دغسې د نن زمانې پرنګ هم ملا درېدلی دي هم خان درېدلی دي هم د کام په نامه سیاست کوونکي خلک هم د وفاق په نامه هم د هغه وخت د مسلم لیگ په نامه یعنی باچا خان په یو دور کې نه دی معاف شوی. د باچا خان د سیاست په مخ کې خنډ پیدا کول باچا خان د تحریک پرشا تمول دې ته رکاوټونه جوړول دا د تاریخ حصه ده ملګرو.
عوامي نشتل ګوند تر دې وړاندې د تېرې میاشتې پر شلمه نیټه د تلین همدا غونډه ایښې وه چې په هماغه ورځ په 400 کې پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته وځنډېده او د دې برید تر ویر وروسته یې بیرته د کوټې په شمول د صوبې په بیل بیل سیمو کې د تلین همدا غونډې جوړې کړې. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم بشه گردی مکمل ختم
افغانان سو بی شک چو
زینا دیر سخت را بانی تیرا یا هر چه تیزی
سو دوست مکالا مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. که تاسو د مشال ریډیو خبرونه په اړه مونږ ته کوم نظر وړاندې کول غواړئ، نو د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکي ماشین شمیره دا 00020221212121. د ماسپښین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
په مومندو کې د خاصه دار ځواک د وژل شوو غړیو د جنازې لمونځ نن په غلنۍ کې وسو. دا کسان بېګا په دوو بېلابېلو کښ کې وژل شوي وو. تېری کې طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشپوسو دوو مرکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال لیډو ته په لېږل شوې ویډیو کې ملک جانان او مزګی په یو کوټه کې ناست ښودل شوي دي. پاکستان وایي د افغانستان پخوانی گورنر فض الله واحدي د منډلو هڅې د هم روانې دي. ښاغلی واحدي د تېرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې لادرکه سوی وو. په پاکستان کې میشته یو افغان ښوونکی د ورکی فاونډیشن لخوا د استادانو د نړیوالې ګلوبل ټیچرز پرایز لپاره نومول شوی ده. د دې جایزې لپاره له 1340 هیوادونو څخه 8000 کسان درخواستونه کړي، خو یوازې په کې لس د مقابلې لپاره وټاکل شو چې په کې اکیلا صفه هم شامله ده. په دوی کې به یوه ته دا جایزه ورکول کېږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي په جګړه کې له ماشومانو استفاده د منلو وړ نه ده. د دې کمیشن ویاند رفیع الله بیدار بیګا مشال لیډو ټول په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمکیو او ظلمکیو په جګړو کې ډیر کار اخیستل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې باید ډېر ژر د دوی کار پیل او له بې ځایه وخت تېرولو څخه ډډه وسي. دا خبره د دې کمیشن غړي محمد نعیم ایوب زاده مشال ډیډو ته وکړه. د ترکیې په پلازمینه انکاره کې له پرونۍ بمي حملې وروسته د دې هیواد حکومت وایي جنګي الوتکې له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردي وسلوالو په مرکزونو بمباري کړې ده. د ترکیې فوج وایي جټ الوتکې تېره شپه په هفتنن سیمه کې د کوردستان کارګرانو د بل پي کې له 6 تر 8 پورې وسلوال په نښه کړي دي. ملګری ملتونه وایي د دوی یو کاروان چې ژوند د ژغورونکي مواد یې اخیستي وو د شام 15 محاصره شوو سیمو ته رسېدلی دي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مقالو مهم ټکي څه دي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د نهې په ورځ په بهاولپور کې د مسلم لیگ نون نوي منتخب شوي غړو ته خپل خطاب کې د قومي احتساب بیورو په حق لا چې کومې خبرې کړې دي، نو د دې نه دا اشاره ملاویږي چې حکومت د احتساب نو متعلق په قانون کې په بدلون راوستو غور کوي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان جوړېدو وروستو د کرپشن خاتمې لپاره د پروډا او ایبډو په شمول مختلف نمونو سره قانونونه جوړ کړی شو او د هر حکومت د دعوو باوجود ولس دا ګڼي چې د غټو خلکو احتساب نه کیږي، او په دې تاثر کې په دې وجه هم اضافه وشوه چې وخت تیرېدو سره سره د عام ولس مشکلات زیات شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د احتساب او انتقام ترمنځ فرق نه دی ساتلی شوی او دا کتلی شوی دي چې د یو تن د احتساب په نوم د هغه د ټول خاندان ژوند مشکل کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې څه شک نشته چې د احتساب قانون د انسان جوړ کړی قانون دی او د نورو قانونونو په شان په دې کې هم بدلون کېدی شي، خو دا بدلون د قانون د زیات ګټه ور جوړولو لپاره پکار دی. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قومي احتساب بیورو ته واضح پیغام ورکړو چې په خپل طور طریقه کې دې بدلون راولي، ګنې نو پر ضد یې سخته قانوني کاروایی کېدی شي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د احتساب سوال دی نو د دې په شفافیت ټول متفق دي، خو که په طریقه کار یې اعتراض دی نو په دې د خبرې کولو او په دې کې د اصلاح کولو لپاره گنجایش موجود دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د احتساب په عمل اعتماد هغه وخت جوړیږي چې کله دا غیر جانبدار وي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه د بلدیاتي نمائندګانو په احتجاجونو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې فنډز اختیارات او مراعات په نه ملاوېدو بلدیاتي نمائندګان اکثره په احتجاج وي، کومه چې د صوبایي حکومت لپاره یوه مسله جوړه ده. ورځپاڼه لیکي چې د بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې خیبر پختونخوا حکومت به د ملک د نورو صوبو په نسبت با اختیاره بلدیاتي نظام جوړولو، ناظمانو او کونسلرانو ته فنډز او مراعات ورکولو خبرې کولې، خو نهه میاشتې تېرېدو باوجود په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی شوی. ورځپاڼه لیکي چې په داسې صورتحال کې د بلدیاتي نمائندګانو سره سوای د احتجاج نه بله لاره نه پاتې کیږي او صوبایي حکومت له هم پکار دی چې بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې چې کومې وعدې کړې وې نو هغه دې پوره کړي او بلدیاتي نمائندګانو ته د فنډز او اختیارات ورکولو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اے ایف پی خبری ایجنسی کی په پنجاب صوبه کې په یو پولیس مقابله کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د چارواکو په خبره دغو وسلوالو کوشش کو چې په پنجاب کې برید وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې وسلوال کروندګرو ته د کوکنارو تخمونه ورکوي او دې ته انتظار باسي چې د اپیمو بیې لوړې شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې لا ګل ایاز اورو.
اے ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې د پنجاب صوبې چارواکي وای پولیسو هغه شپږ وسلوال وجلي چې غوښتل یې په هغه صوبه کې برید وکړي. خبر ایجنس د هغه صوبې د ترهګرۍ ضد ادارې د بیان په حواله لیکلي، دا پیښه په شیخوپوره ضلع کې رامنځته شوې او د دغه کسانو تعلق له پاکستاني طالبانو او لشکر جنگوي سره دی. خبر ایجنس لیکي چې پاکستاني طالبانو له 2001 کال راهیسې د ریاست پر ضد جنگ شروع کړی. بلخوا لشکر جنگوي وسلواله ډله هم په ډېر مهم بریدونو کې لاسته دي چې پکې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې برید هم شامل دی. خو د خبر ایجنس په خبره د تېرې چهارشنبې په ورځ د پولیسو مقابله کې د وژل شوو کسانو په اړه د بشري حقونو فعالان وایي چې مشکوک کسان بغیر له عدالتي کاروای وژل کیږي. اے ایف پی خبر ایجنس لیکي چې تیر کال د جولای په میاشت کې د لشکر جنگوي مشر هم په دغه شان پولیس مقابله کې وژل شوی و. په هغه وخت کې پولیسو ویلي وو چې ملک اساق سره د مهمو کمانډرانو له پولیسو نه د تښتېدو کوشش کاو چې وژل شو. خبر ایجنس زیاتوي چې له وسلوالې وې وسلې او بارودي مواد هم ترلاسه کړي او په دې پیښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسېدلی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ملا رشید د افغان طالبانو یو هغه مشر دی چې د نشه یي توکو قاچاق کوي او دا ګران کار دی چې دغه وسلوالې ډلې او د قاچاقبرو ترمنځ توپیر وشي. ورځپاڼه لیکي له ډېرې مودې راهیسې طالبان له خلکو ټکسونه اخستل او په افغانستان کې د نشه یي توکو تجارت ته یې تحفظ ورکولو. خو ورځپاڼې د افغان او د لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې وسلوالو افیمو کاروبار نه ډېر زیات نوري مالی سرچینې موندلې دي. په دې کې د ورځپاڼې په خبره د مهم قومندانانو لکه ملا رشید د نشه یي توکو د کاروان امنیت ساتل. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د سارنې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د اساقزی قبیلې دی او په قاچاقبرۍ کې یې د اندازې زیات دولت ګټلې دی. د نشه یي توکو دغو پیسو د طالبانو پوره غورځنګ بدل کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبان مقامي کروندګرو ته د اپیمو تخمونه ورکوي او دې ته انتظار باسي چې د اپیمو بیې لوړې شي.
تاسو د ګلای ازنا نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. پرون د ترکیې په مرکز انکره کې موټر بم چاودنې 28 کسان وژلي او تر شپېتو زیات یې ټپیان کړي. دا چاودنې د پوځیانو مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې شوې دي. د ترکیې چارواکو رسنو ته وویل په چاودنه کې پوځي او ملکي وګړي پنخه شوې دي. په ترکیې کې په دې وروستو کې دا ډول بریدونه زیات شوي دي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د ترکیې په مرکز انقره کې د پوځیانو یو مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې د موټر بم چاودنه وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چاودنې ږغ لوړ و او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پوځ وایي چې چاودنه تېره ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ و. د چاودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل. د ترکیې د ستر اعظم مرستیال نعمان کرتول موس تېره شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکیان او پوځیان په نقشه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي. د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې. تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي. خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي. د ترکیې حکومت پر رسنیو بندیز ولګاوه څو د وژل شویو او ټپي شویو کسانو عکسونه او فلمونه وانخلي. ترکیې چارواکو وویل چې دا یو تروریستي برید دی. په انقره کې له چاودنې وروسته د ترکیې سر اعظم احمد داود اوغلو چې ټاکل شوی و د ماښام خواته بروکسل ته ولاړ شي خپل سفر وځنډاوه او له امنیتي چارواکو سره یې یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړه. بروکسل ته د ترکیې د سر اعظم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم څنډنی شوه چې پکې د 1200 اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې. په ترکیې کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې پکې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي. د ترکیې په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال له وروستیو راپدې خوا امنیتي تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخته شوي دي. د اکتوبر په 10مه په انقره کې په یوه چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو. بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یوه ځانمرګ برید کې د جرمني 11 سرسندویان وژل شول. د دې بریدونو مسؤل داعش وګڼل شو او له دې چاودنو پرته د ترکیې په جنوب کې د دوو چاودنو مسؤول کوردي بیلتون غوښتونکي یاد شول. ترکی چارواکو په وروستیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استنبول او انقره کې چاودنې وکړي.
دا و احمد شیبر په دې ګړې کې تاسو د مومند ایجنسۍ د پیښو په اړه واورېدل چې ذمهوارې جماعت الاحرار نومې وسله والې ډلې منلې. دغه شان د هغو دوو ملکانو د تختونې په اړه مو رپورټ واورېدلو چې 15 ورځې وړاندې خوست ته په لاره و. دغه رپورټونه او نور تاسو د مشال ریډیو پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی اورېدلی او لیدلی شئ. اوس وخت شوی دی د هفتهوار پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام ستاسو لپاره منور شاه جوړ کړی دی چې پکې د یوې سرکاری ادارې د هلو زلو په اړه خبرې شوې دي. راځي چې واورو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونې او سلامونه قبول کړي. پاکستان کې د تعلیم ماهرین وایي کوي خواته د هیواد پر استفادې سیمو کې د تعلیم کمی ده، نو بلې خواته په موجوده تعلیمي نظام کې هم یو شمېر نیمګړتیاوې دي چې په نتیجه کې یې زیاتره تعلیم یافته ځوانان د هیواد په پرمختګ کې فعال کردار ترسره کولو کې ناکام شي. د ماهرینو په وینا د پاکستان په تعلیمي ادارو کې نوي پول ته کورسونه ښودل کیږي چې هغوی یې په یادولو امتحانونه پاس کوي، خو په دوی کې د عامه پوهاوي او احساس کمی پاتې کیږي. یعنی د خپل چاپیریال، ملک او قام د مسلو په اړه ورته د فکر کولو او د هغې د حل لټولو لپاره موقع نه برابرول کیږي چې دا راز په عملي ژوند کې نیغ په نیغه د چیلنجونو او مشکلاتو سره مخ کیږي. په دې لړ کې یو شمېر غیر سرکاري ادارې هڅې کوي چې ځوانان د نصابي زده کړو تر څنګه د غیر نصابي سیاسي او ټولنیزو معاملاتو په اړه هم وروزل شي. په دوی کې یو تنظیم په بلوچستان کې د ځوانانو د روزنې یو پروګرام شروع کړی. د دغه پروګرام مشر سلطان زاخپیل مشال ریډیو ته وویل
کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ڈیولپمنٹ د سیاد په نامه په پاکستان کې د قومي سطحي ارګنایزیشن دی. په سلور سلویش ضلعو د پاکستان کې کار کوي او تر اوسه پورې موږ دوه لکه ځوانانو ته مختلف تربیتی پروګرامونه د دوی لپاره موږ کړی دي. د دوه لکه ځوانانو په پاکستان کې تر تربیتی عمل را تیر کړی دي. خو په موجوده وخت کې زموږ یو پروژه روانه ده د بلوچستان صوبې په 15 ضلعو کې. زه بحیثیت منیجر دغه پروژه ګورم. په هغې کې لورلاهي، کلا سیف الله، کوټه، سیوی او نوشکی. په دې کې د پښتو علاوه د هزارګي زبی، براوی زبی، بلوسی زبی او ورسره ورسره د اردو زبی ځوانان نجونه وایي د دې تربیت یې ساده.
په دې پروګرام کې برخه اخیستونکي ځوانان څنګه انتخاب کیږي او څه ډول تربیت ورکول کیږي؟ نوموړي په دې حق لوویل
په دې پروژه کې موږ په درې لیول له ځوانانو سره کار کوو. یو موږ د دې شهرونو یا د ضلعې سکمې ماتاته دروښولې د دې په تعلیمي ادارو، کالجونو، یونیورسټیانو، هایی سکولونو کې موږ غټ غټ سیمینارونه کوو چې په هغې کې له 1500 تر 2500 پورې نجونه او هلکان موجود وي و دوی ته د دې پروګرام په هکله باندې، د تخلیقي اظهار په هکله باندې، د لیټریچر په هکله باندې دوی ته معلومات ورکوو. بیا په دې سیمینارونو کې دننه موږ څه ځوانان را پیدا کوو چې هغه دوی موږ مختلفو فارمټ یا داسې سوالنامې جوړې کړې دي چې په هغه باندې د تعلیمي ادارو له استادانو سره په ګډه موږ سنجونه او هلکان چې دي هغه را پیدا کړو. بیا هغوی ته موږ باقاعده تربیت ورکوو، ټرینینګ ورکوو. زموږ د هغه لپاره د بلوچستان په سطحه منلي استادان د کالجونو او د یونیورسټۍ چې هغه پخپل ادیبان او لیکوالان هم دي او هغو په عالمي سطحه باندې لیکچرز هم ډلیور کړي دي، نو هغه راځي بیا دوی ته ټرینینګ ورکوي دوی سیشنز اخلي. ته
سلطان زاخپیل وایي په دې پروګرام کې 80% هلکانو او 20% جنکو ته برخه ورکول کیږي چې د تعلیم حد ورته کم نه کم لسم ایښودل شوی او د لسم نه بره چې یو تن هر څومره زیات تعلیم کړی وي هغوی پکې ګډون کولی شي. دا پروګرام د څومره وخت لپاره وي او پکې کومې مرحلې شامل دي؟ نوموړی په دې حق وایي
مکمله دا پروژه سیده دا د اولسو میاشتو ده په بنیادي توګه. په دې کې به موږ و 15 شپاله زره کسانو ته خپل ځان رسو او تر دې تربیت په باقاعده 450 ځوانان مشتېرو. دغه له دوی سره یو خدا سیمینارونه چې موږ کوو، یو وار 15 سیمینار دي، په هر سیمینار کې 200-250 ځوانان ګډون کوي. په دې کې موږ دوی ته اورینټیشن ورکوو، بیا دوی موږ سلیکټ کوو، داغه لپاره بیا یو د میټینګ یو سیریز دي هغه له دوی سره کوو. له هغه بعد بیا دوی د دوه ټرینینګ د درو ورځو تر دوه ټرینینګ راتره وو. بیا د دې ټرینینګونو چې دي بیا باقاعده هر یوه میاشت بعد بیا یو فالو اپ یا یو ریوی میټینګ موږ له دوی سره کوو چې هغه ځوانان اوس په څه باندې اخته دي، د دوی تخلیقات پر کوم ځای باندې دي، د دوی کارونه پر کوم ځای باندې دي، بیا پر هغه باندې کار ورسره کوو. نو دا کوم چې د دوی تګ راتګ دي، د دې مالي لګښت هم پر موږ باندې دي، او د دې لپاره چې کوم استادان دي، د استادانو فیس هم پر موږ باندې دي، او دا کوم ځوانان چې تر دې سینټره پورې راځي، خاص کر بیا زنانه نجونې چې کوم دي، دا هغه دوري راوړلو خرچه هم موږ ورکوو. دا کوم پیسې چې دي دا لګښت هم سیاسي دي هغه ادا کوي.
دا راز پروفیسر خلیل باور چې په دې پروګرام کې د استاد په حیث برخه اخلي، وای په موجوده حالاتو کې تعلیم یافته ځوانان لا نور پوهاوی او بیداری ته ضرورت لري.
زموږ په شاوخوا کې کوم حالات چې دا غو په ځواب زموږ ادب زموږ کلتور او دا ټول متاثر شوی دي، ځوانان له قلم نه له کتاب نه د ټوپک خواته زیات د توجه شوی دي، هغه خپل مستقبل او خپل فائده یا ګټه چې د کنه په ټوپک خصوصا پاکستان کې دي، دا یو منفي کلچرل کثیر ثقافتي علاقه ده، په دې کې مختلفې ژبې دي، مختلف ثقافتونه دي. زموږ تر مابین هم یو ډېر لوی خلیج پیدا شوی، د هر یو د بل فدارت یو بدګماني وه، او هغه تقریبا ټول له حقیقت څخه لرې وه، تر حقیقت باندې مبني نه وه. نو دا یو څه چې هغه په دې هم پوکړل شي چې څه چې دا د بل قوم د بل چا د ثقافت په حواله باندې کوم بدګماني لري، تا چې د برداشت ما ده نه چې بل څوک برداشت کوي. نو دغه څه ستاسو په اړه کې، یعنی د پښتون قوم په اړه کې هم نور خلک دغه څه بدګمانیان لري چې هغه هم تر حقیقت باندې مګی نه دي.
نو موله وای دوی په دې پروګرام کې هڅه کوي چې ځوانانو کې د غیر رسمي زده کړو د لارې د فکر او شعور جذبه را پیدا کړي.
مزه وایته یو منظر ورکوم چې دا بیان کښته په ځین کوم کوم خبر راځي، هغه دا بیان و چې زبې ته وایم چې ګوره دا خبر له کوم ځای نه راغلی، پتا کې د مینه موجود دی دا خبر کار او چې دا څه قد دا ته ولیکا ان بس دا څه د استاد خلاف اظهار شو، بیا به یو استاد ته دروشي چې شو اظهار دا چې شو جمله دا چې جوړیږي، او لګینه په دې کې نور ډېر معنا اداره کوم پیدا کیږي، په دې کې د تشبیه او د استعاره دا ځای باندې ضرورت او هغه ته دا فائدہ ورکړي. نو تر اخره پورې ما دا پر امید یم چې په دې کې یو ډېر چې دې څلويش د داسې ځوانان راوځي چې هغه دې په دې خبر نه وي چې هغه دې داسې لایسته چې هغه خپل اظهار وکړي او دنیا ته د خپل باطن باندې خبره کی خپل مطالبه دنیا ته ورغوشي، په نظر دې ژوند ګوري، په کوم نقطه نظر دې دنیا ګوري، هغه دنیا ته ورغوشي. نو دا به یو تجربه و چې دا به دا پروجکت نور که چې پراخ شي یا به نور کډمیان والا تنظیمو والا دا کار شروع کړي، هسې چې د خلکو پام دې خاطر راولل دي چې د ځوانانو د تربیت ضرورت شته، دا به دغه څه نه لکه زمینی بوټی خپل شي.
هلته د سیاد د دې پروګرام مشر سلطان زاخپیل وای په دې کې چې ځوانان د خپل سیړونو لپاره کوم موضوعات خوښ کړي، د هغې په تر سره کولو کې هم ورسره دا تنظیم مرسته کوي. دا راز په اخر کې به یو لوی غونډه کیږي چې پکې به د ځوانان خپل کار وړاندې کولې شي. سلطان زاخپیل وای پښتون ځوانانو ته پکار دي چې بیدار شي او خپل ځمواري وپیژني. په موجوده وخت کې د نړۍ حالات ډیر په تیزی سره بدلیږي، او کوم قانونا چې د دې احساس و نکړي هغوی به شاته پات کیږي. نو موړې ځوانانو ته وای
موږ باید خپل ځان وپیژنو، تر څو پورې په موږ کې به سیاتې کوم ځان نه پیژندلې، نور خلک زموږ تعریفونه مشته کوي، نور خلک زموږ پیژندګرونه مشتراشي، نو بیا به موږ په دغه رنګ حالاتو کې کوم چې موږ اوسیو، که موږ خپل ځان به سیاتې کوم وپېژندې، زموږ ځوانانو خپل صلاحیتونه وپېژندل، د خپل کام او د قانون شعور په ګټه یې راوستل، نو بیا به موږ هم د نړۍ له مختلفو قانونو سره وژه په وژه روان شو.
د ځوانانو لپاره د غیر رسمي زده کړو د لارې د روزنې پروګرام حال اوري. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو، خو د یوې لنډې دمې نه پس.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا وارد بلوچستان صوبې په بیلابلو برخو کې د یو غیر سرکاري ادارې لخوا د ځوانانو لپاره د رائے د اظهار او په ټولنه کې د مثبت فعالیت په حق لا روزنیز پروګرامونه شروع شوي. دا څومره ګټور دي او په دې کې برخه اخستونکو ځوانانو څخه زده کړل. د نور تفصیل لپاره د مشال تر څنګ اوسئ.
په دې روزنیز پروګرام کې د برخه اخیستونکي محب الله شیراز سره به خبرې کړي. هغه وایي چې دې پروګرام ورته ډېره ګټه رسولې ده. نوموړي د خپل تعلیم او هلو ځلو په ترڅ کې په دې اړه وویل:
زه د ادبیات سره تړلی یم، شاعري کوم او په نثر کې هم ماتګوډ کار کوم. د لیکم د مجلین لپاره، د مجلو لپاره. او زه تعلیمي چې کوم زما احتیاط دی، زه په پښتو کې دا ټیم ایم فیل باندې لګیا یم، دینکل لوستونکی یم د بلوچستان پوهنتون څخه. د ضلع کلاس اطلاع بلوچستان سره زما تعلق دی. د سیاد چې کوم دلته یو اداره ده، بلا شک د دوی چې کوم موضوع ده، دغه چې کوم ملټی کلچرلیزم دی یا سیلف ایکسپریشن چې کوم د اظهار ښکار د خپل اظهار کولو یو صلاحیت چې په ځوانانو کې پیدا شي، دا د خپل نوعیت یو ډیر څه موضوع ده او ډیر اهم موضوع ده او ډیر پراخه موضوع ده. فرازی کې موږ ډیر څه زده کړل، ډیر څه زده کړل.
محب الله شیراز نامو پختلی چې د دې تربیات د ځانګړتیا خاص ټکی سو او دوی پکې څه زده کړل. هغه وای اولنۍ خبره خدا ده چې دا ډول زده کړې په رسمي تعلیمي ادارو کې نه وکړي. نو موږ زیاتوي
فرازی کې پر د مختلفو ادبیات خلک راغلي ول، دلته هزارګي ټولنه راغلي و، د براهوي زدي ملګري او لیکوالان یا زده کوونکي وو، هغه راغلي وو، او دې سره د بلوچي راغلي وو، دې سره د اردو ژبي د ادب خلک راغلي وو، او د پښتو په چې موجود وو. نو دا ټول هغه شیان ول چې زموږ لپاره نوي شیان ول. په دوی کې موږ ډېر شیان زده کړل، خصوصا د ادب په حواله باندې چې ادبیات څه ته وایي. نوي شیان دا جوړ چې د یو شاعر لپاره یا د یو ادیب او د لیکوال لپاره بنیادی طور کوم شیان ضروری دي. هغه مستقبل ځل کې انساني جذبات، د انسان خپل د جذباتو تصویر کشي څنګه کوي، انساني جذبات او احساسات څنګه راپارول کوي، او باید چې انسان پر کومه لار باندې خپل د جذباتو خپل د احساساتو اظهار وکړي، او هغه د اظهار زبر ورکول څنګه دغه شیان چې د زموږ لپاره ډېر نوي وو، خصوصا په دې کې د شعور تحت شعور او د لاشعور په حواله باندې چې کوم بحث دی، بنیادی شیان موږ ډېر زموږ لپاره ډېر ضروري شیان.
په دې تربیتي پروګرام کې سلويخ فیصد برخه جنکو ته ورکړل شوې چې پکې ګڼ شمیر جنکو هم ګډون کړی وو. شایسته باور هم په دغه کې شامل ده او د دغه پروګرام تفصیل را سره شریکوي.
اول خو موږ مکسیمم د سمینار په طریقه باندې چې کوم مست ټریننګ راکړو، چې شیناولو سره چې موږ سوچ د بل په اړه کې په بل کومه کوي، او دا هغه موږ په اړه کې سوچ لري. دغه څه باندې موږ سره وګایو او کوم نیگیټیو د شی چې په ما کې وو چې په کوم باندې زموږ خبر، هغه زه تاسو خبر سم، او دا کوم نیگیټیو شی چې وو چې دوی نو خبر، او موږ چې ته بیان کړ چې کوم موږ په ځان کې جوړ شوی ولو، او کوم د هوایي خبرې چې پیلاوي چې په تان دغه شی کوي، پښتون دغه رنګ دی، بلوچ دغه رنګ دی، پنجابي دغه رنګ دی، دا خبرې چې موږ راووتلې، نو موږ په داسې باندې خپل خبر جوړ خبر شو چې دا یو شی دی، دا څه هوایي خبرې دي. په دغه طریقه باندې موږ په خپل پنځان باندې موږ په خپل خبر چې کوم موږ نو خبر.
په دې پښتنه چې دا ډول روزنیز پروګرامونه ځوانانو ته څومره ګټه رسولې شي، شایسته باور وویل چې زیاتره تعلیم یافته ځوانان د خپل چاپیریال د حالاتو ډېره لږه آگاهي لري. نو په دې برخه کې دا ډېر ګټور پروګرامونه دي.
په داسې کې د یو انسان او د یو ځوان د ښه زیاته ګټه لري، چونکی موږ معاشره د معاشره د پښتو معاشره د او یو څو انسانان دا رنګ دي چې هغه په دې باندې سوچ وکړي، او هغه دا غواړي چې موږ الفاظ خلکو ته ورسیږي، او دا پسماندګي څه دا ورسیږي. لیکن له دوی سره د یو دغه نه یو سره چې موږ خپل الفاظ بیان کوو، څنګه یو لیکو، څنګه تر بل ورسو، نو په دې ټریننګ باندې هغه انسانان ته به ښه زیاته فائدہ رسیږي کوم چې لیکل غواړي او مختص ډول غواړي.
دا چې په موجوده حالاتو کې د ځوانانو سزي مواردي نوموړي وویل، اول د ځوانان په خپل تعلیم او تربيت ترلاسه کړي، او بیا د ځان په حالاتو پوهکړي.
ځوانان ته دا پکار دي چې هغه یوار خپل حالات وپېژني چې موږ په کوم حالات زموږ اول کوم حالات او اوس کوم حالات اوس زموږ بس ورځ زموږ حالات دومره خراب دي چې انسان د خپل ژوند یو منتم د ځان دغه نه لري چې مطلب زه د باندې وځم زما سره به څه پېښ شي چې زه کور کې کښېنم زما سره به څه پېښ شي اول زه دا وایم چې هر انسان ته دا فرض دی چې دی په ځان په حالات باندې دغه کې خبر کی او بیا بل چا ته هم دا رسایي ورسوي څنګه زه دې حالات سره زه خپل ځان څنګه بچاو کړم او موږ دا حالات څنګه بدل کړو پوره منې څه طریقه اختیار کړو چې موږ دا حالات سم کړو پوره منې.
هلته شریف خان چې د وکالت ډیګري یې ترلاسه کړې او د نوي کول لپاره په دې روزنیز پروګرام کې یې برخه اخیستې وه وایي دا د نورو ځوانانو په څیر د ده لپاره هم یوه ځانګړې تجربه ده. نوموړی زیاتوي دوی په دې پروګرام کې زده کړل چې د نورو قومونو او مسلکونو د خلکو سره به په ګډه د مینې او ورورولۍ ژوند څنګه کوي.
خوندور شی دا اوس د بیس کم کنټنټ دی کنټنټ دا رنګ دی چې مثلا په دې کې د مختلفو ژبو تر مابین چې کوم هغه سټیریو ټایپ په انګریزي کورته یا کوم غلط فهمي نه د خلکو یا کوم خلکو په خیر راایم مقایمه کړي د خلکو په حواله باندې مختلف دا شنه شنه کوم مثلا زه به درته شنو راایم کې دا به ډیر کثیر قومي ځای دی په دې کې ازاره چې هغه د ژبو په حواله باندې هم هغه د مسلک په حواله باندې هم نمبر ډیر جلای دته بلوڅ هم ځوان کېدل ته پنجابای هم ځوان کېدل ته نور هم ځوان کې یعنی دا خګور د زوب تر مابین سی یو کم کنفلیکټ غلا شوې تر څ کم پروت دا غه د فارې ګنجایش پیدا کونه او خلقي وارمنی او په فیس کې بسنګ ځوان کې.
شریف خان وای په کار دی چې دا ډول روزنیزو پروګرامونو د لارې ځوانان مثبت او حل زلو ته مایل کړل شي نو دا راز به ټولنه د عمومي امنیت او پرمختګ په لار روان شي.
ځوانان څخه په سیمه نه باندې څمره نو مایي ورکي او ځوانان ته ورول فلاس ورکي ځوانان هر څه کولای شي خلابه غمرغه چې د ریاست به غوري اسمره ناکامي اسمره مذهبي جنونیت هم تر امتیاز زیات هغه دی یعنی بالکل د امتیاز پسندۍ پر چوکاټ باندې د ځوانان ولیاړ کار کفاره خو کی که یو څوک دا وایي که یو مذهبي سوچ هم هغه به غوري امتیاز را د پوره د په دک شرایط کړي او کچیر یو سیکولر سوچ یې هغه کوم دی انتای ان تھیاتر دا پوری دی چې نه پسند دی ان تھیاتر پسند نو دا رنګ ټریننګ سی دا رنګ نایس چې هغه کم از کم په دې ځوانانو کې دی اعتدال راوستو او بیا د سکول لپاره په قاعده دوی ته غلند ورکولای شي او هغه لیر دوی ته ښکار کولای شي چې موږ هم خپل مې وجود لرو خپل هم څه کولای شو.
غیر سرکاري تنظیم سیاد د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د ځوانانو د روزنې لپاره پروګرام شروع کړی چې پکې د غیر رسمي زده کړو د لارې په ټولنه کې د مثبت کردار لوبولو او مسلې د افهام او تفهیم په ذریعہ د حل کولو تربیت ورکول کیږي. په دې پروګرام کې برخه اخیستونکي ځوانان وایي په کار دي چې دا ډول پروګرامونه د هیواد په ټولو برخو کې شروع کړي شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.